سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: طالبان وایي داعش د افغانستان د امنیت لپاره لوی ګواښ نه دی.
په افغانستان کې داعش موجود دی، اما په داسې ساته چې نسي کولای طالبانو ته ستونزه جوړه کړي.
یو مرستندویه ټولنه په کونړ کې د ماشومانو لپاره کلیوال ټولګي جوړوي.
1500 کلیوالي خوندي جوړوي چې راغې د جملې نه سل د چټکو زده کړو دي.
په هیواد کې د پخوانیو دولتي مامورینو د وژنو او ځورونو لړۍ د روزګان ځوانان وایي د طالبانو محدودیتونو پوزې ته راوستي دي.
په دې نوي انقلاب کې موږ کړئ چې پخوانه په یوه واسو ګرمې کې وایي د دولت نه پاره چپلای خو ورځي ورور وژنه جوړې دی کړې نه.
او په یو تحقیقي راپور کې به واورئ چې ځینې ایرانی چارواکي هیله لري طالبان به د هیواد د اوبو له بندونو ډېرې اوبه ورپرېږدي. نور مطالب او په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته.
د طالبانو حکومت وایي چې داعش ډله لا هم د افغانستان لپاره جدي خطر نه دی. د ترکمنستان ولسمشر وایي چې هیواد یې له افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي. د پاکستان تحریک طالبان ډله وایي چې له حکومت سره پر اوربند خبرې نه دي کړي. د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لا هم د افغانستان لپاره جدي خطر نه ګڼل کېږي. طالبان وایي د پروان په مرکز چاریکار کې پرونی حمله داعش ډلې کړې، هغه حمله چې په نتیجه کې دوه طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمی نن ازادي راډیو ته وویل
اسلامی مرد پر وړاندې اوس مهال په هیواد کې هیڅ ګواښ او تهدید نشته. دلته هیڅ نوع تحرک او پدیدا فزیکی حضور نه لري. په کوم ځای کې که یو ځینې فتنګر سي هغه په بعضو سیمو کې ځانونه پټ کړي وي او د شوم عمل اراده وکړي، د اسلامي امارت مجاهدین ډیر زر هلته رسیدګي کوي.
طالبان ویلي چې په چاریکار کې د داعش پر یوه مرکز چاپه وهلې او د دوی یو تن وژلې او څو تنه نیولې دي. د اګست له 15مې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته داعش ډلې په ننګرهار کې د ځینو حملو مسؤلیت منلی دی. د ترکمنستان ولسمشر وایي هیواد به له افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. قربان قلي بردي محمدوف نن له تاس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي دوی به د شو دود له مخې ورونو افغانانو ته په راتلونکي کې خپلو بشري مرستو ته ادامه ورکړي. د ترکمنستان ولسمشر ویلي دی ډاډمن دی چې افغانستان کې به سوله او ثبات ټینګېږي. وروسته له هغې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د منځنۍ آسیا ځینو هیوادونو د خپلو سرحدونو په اوږدو کې د خپل امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د پاکستان تحریک طالبان ډلې د صدر اعظم عمران خان دا ادعا رد کړې چې ګواکې حکومت له دې وسلولې ډلې سره د اوربند په اړه په خبرو بوختې. عمران خان د ترکیې ټي آر ټي ټلویزیوني شبکې ته پرون په مرکه کې ویلي چې حکومت یې د طالبانو له ځینو ډلو سره په خبرو بوختې. تحریک طالبان پاکستان تر دې سمدستي وروسته یو بیان خپور کړ او پکې وویل چې دوی په خپلو کې متحد دي، اختلاف پکې نسته. د تحریک طالبان پاکستان ډلې یا ټي ټي پي ویان د خپلې وسلوالې ډلې پر غړو ژغ کړي چې په پاکستان کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. بل لوري ته د حافظ ګل بهادر په مشرۍ د پاکستاني طالبانو یوې جلسې وی ډلې پرون له خپلو وسلوالو وغوښتل چې د اکتوبر تر 3 پورې منل سوی اوربند رعایت کړي. د پاکستان یوې امنیتي سرچینې د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې د دې ډلې او حکومت ترمنځ خبرې په مارچ میاشت کې پیل شوې وي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس یا کووینونس ناروغي د مړو شمیر تر 300 واوښت. د مړو دغه شمیر هم د پلازمینې واشنگتن ډي سي او هم باستن ښار د وګړو له شمیر سره برابر دی. دا شمیر پرون داسې وخت دی حتی ورسې چې په دغه هیواد کې هره ورځ شاوخوا 1900 کسان په کورونا وایرس مري. حال دا چې په ورځني ډول د کورونا د درېمې څپې د مثبتو پیښو شمیر په کمېدو دی. د سپتمبر میاشتې په لومړیو کې په امریکا کې د کورونا وایرس شاوخوا 1,60,000 مثبتې پیښې ثبت دي، خو اوس دا په اوسط ډول 1,200,000 ته راکم سوی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې چې 313 میلیونه نفوس لري، د نړۍ په سطحه په کورونا وایرس تر ټولو زیاتې مړینې ثبت شوې دي. په ګرجستان کې نن خلکو د ښاروالانو او محلي شوراګانو په ټاکنو کې خپلې رایې وکارولې. دغو ټاکنو ته تر ډیره د واکمن ګوند د ګرجستان دورویا ګوند د ټول پښتني په نظر کتل کیږي. دا ټاکنې د تبعید سوی ولسمشر میخیل ساکاشویلی تر سنیدو مخکې هم لانجمنې ګڼل کېدلې. ساکاشویلی چې په 2013 میلادي کال کې په غیاب کې محکوم سوی و او په وروستیو کلونو کې په اوکراین کې ژوند کاوه، دا اونۍ یې ژمنه وکړه چې د محلي ټاکنو او د ګرجستان د ژغورنې په خاطر به د زندانی کېدو له خطر سره سره دغه هیواد ته ستنېږي. هغه تر ستنېدو څو ساعته وروسته د ټاکنو په شپه ونیول سو. او د امریکا د متحده ایالاتونو مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو فدرال قاضي غوښتنه کړې چې د ټویټر د حساب د بیا برحاله کېدو لپاره اقدام وکړي. ټرمپ هڅه کوي چې د ده پر ټویټر حساب لګول سوی دایمي بندیز لرې کړی سي. 15 کلن ټرمپ د خپل حساب د برحاله کېدو لپاره د ټویټر شبکې په وړاندې د جمعې پر ورځ ابتدایا دعوا ثبت کړه.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، له خبرونو وروسته د دای ورزو د راپورونو برخې ته او تاسو را بولم. د دې خبرونې د لومړي راپور اوریدو ته په داسې حال کې چې داعش په افغانستان کې خپلو حملو ته زور ورکړی، طالبان لا هم دا ډله د افغانستان د امنیت لپاره لوی ګواښ نه بولي. طالب چارواکي وایي حکومت یې له هیڅ یوې داسې ننګونې سره مخامخ نه دی چې دوی ته سرخوږی جوړ کړي. پرون د پروان ولایت په مرکز چاریکار ښار کې د سړک د غاړې یو ماین چاودنې دوه طالبان ووژل او څلور نور یې ټپیان کړل. طالبانو دا د اسلامي دولت ډلې کار وباله، خو داعش مسؤلیت نه دی منلی. له دې مخکې د افغانستان په ختیځ کې هم داعش ډلې د طالبانو پر موټرو چاودنې کړي او مرګ ژوبله یې ور اړولې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته پر دوی د داعش ډلې بریدونه زور اخیستی. طالبان وایي پرون د پروان په چاریکارو کې د دوی پر امنیتي ځواکونو د داعش ډلې لخوا د سړک غاړې ځای پر ځای شوی ماین وچاودید، چې پایله کې دوه عسکر ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. د طالبانو له قوله له چاودنې وروسته یې په سیمه کې عملیات وکړل او هلته یې د داعش یو پټنځای د دوی له یو شمېر وسلوالو سره یو ځای له منځه یووړ. خو داعش ډلې تر اوسه د چاریکارو د ماین د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. له دې وړاندې د افغانستان په ختیځ ننګرهار او کونړ کې هم داعش د طالبانو د امنیتي ځواکونو موټرونه په نښه کړي وو، خو په افغانستان له واکمنې وروسته یې د دې هیواد په شمال کې د طالبانو ضد لومړی تحرک دی چې سرتېرو ته یې مرګ ژوبله ور اړوي. خو طالبان له دې ټولو سره سره داعش د خپل حکومت او افغانستان لپاره لوی ګواښ نه بولي. د طالبانو په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم غړي بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل د دوی ځواکونه د هغوی پر وړاندې چې امنیت خرابوي جدي دي او په تدریجي ډول به د نام نه دا ډول پیښې صفر ته راښکته شي.
اسلامي مرګ پر وړاندې اوس مهال په هیواد کې هیڅ ګواښ او تهدید نشته. دلته هیڅ نوع تحرک او پدیده فزیکي حضور نه لري. په کوم ځای کې یو ځینې فتنګر چې هغه په بعضو سیمو کې ځانونه پټ کړي او دوی عمل اراده وکړي د اسلامي امارت مجاهدین ډیر زر حال ترې سدګي کوي.
پورسیو کې په افغانستان کې د داعش ډلې تر ټولو خونړی بریک د اگست میاشتې په 28 نیټه د کابل پر هوایي ډګر و، چیرته چې نږدې 100 ملکی افغانان او 10 امریکایي عسکر ووژل شول. له هغې وروسته د ډلې د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د طالبانو په موټرو دوه چاودنې وکړي او تر خوایې په کونړ کې هم تیره اونۍ د طالبانو د قانون او پیټرولیم د رئیس موټر په نښه کړ. خو آیا رښتیا هم داعش د افغانستان او د طالبانو د واکمنۍ لپاره ستره ننګونه نه ده؟ د چارو شنونکي مني چې داعش په افغانستان کې شته، خو په خبره یې په دومره لوی قوت کې نه دي چې د طالبانو حکومت به وننګوي. شنونکي عبدالباری عارض ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې داعش موجود دی، اما په ډیر ټیټه سطحه باندې، په داسې سطحه باندې چې نسی کولای چې و طالبانو ته کوم ستونزه جوړه کړي. په داسې حال کې چې طالبانو نوې حکومت تصرف کړی دی او ډیر نور عمده ستونزې لري چې په هغو مصرف کړي. که هغه هم نوی نو د داعش نوم به د افغانستان څخه پاک شوی وای.
تر ډیره داعش د طالبانو پر ضد له هغو جنګي تاکتیکونو کار اخلي چې د ډلې د مخکنی حکومت چارواکي او نظامیان پرې پنهخه کول. امنیتي کارپوهان دا ډول بریدونه د چریکي جګړو یوه بریالۍ تجربه بولي او په خبرې کولای شي چې موخه ترلاسه او له فزیکي امنیت سربیره د خلکو رواني امنیت هم زیانمن کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په متحده عربي اماراتو کې د دوبای نړیوال نندارتون په داسې حال کې پرانستل شوی چې د افغانستان ځایګای پکې تش دی. افغانستان د دې نندارتون یو له فعالو ګډونوالو څخه و. په تیرو څو کلونو کې په دې نندارتون کې د افغانستان محصولات له ښه هرکلي سره مخامخ شول او د میلیونونو ډالرو قراردادونه پکې لاسلیک شوي دي. اسمت ساروان د دې موضوع نور جزئیات اوروي.
څو ساعته وروسته له دې چې پرون په دوبۍ کې نړیوال نندارتون پرانیستل شو، د افغانستان د برخې دروازه بنده پاتې شوه او دا د هغو ننګونو یوه نښه ده چې په افغانستان کې د طالبانو نوي واکمنان ورسره مخامخ دي. افغانستان یو له 200 هیوادونو څخه دی چې له تیرو 8 کلونو راهیسې په دغه شپږ میاشتنی نندارتون کې ګډون کوي. دا نندارتون د کورونا وبا له کبله یو کال ځنډول شوی و. د روټرز خبري آژانس ته راپور له مخې د نندارتون په ودانۍ کې یو امنیتي ساتونکی وویل له څو اونیو راهیسې د افغانستان په غرفه کې څوک نه دی لیدلی. څرګندنه ده چې د افغانستان غرفه به په کومه بله نیټه پرانیستل شي او کنه. د نندارتون یو مسؤول روټرز خبري آژانس ته وویل د افغانستان د نندارتون ټیم حاضر نه و، خو څرګندنه شوه چې د دوبۍ د نړیوال نندارتون د دغه مسؤول اشاره د افغانستان د مخکینی حکومت ټیم ته واوکه اوسنی ته. ریوټرز وایي چې د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت او د دوبۍ حکومت په دې اړه د دوی پوښتنې ته ځوابونه وایي. طالبان تر اوسه پورې په دې کې پاتې راغلي چې خپل حکومت پر نړیوالو په رسمیت وپیژني او د دوی حکومت چې په کابینه کې هیڅ ښځه نشته د لویدیځو هیوادونو له انتقادونو سره مخامخ دی. د پنجشنبې په ورځ د دوبۍ د نړیوال نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې په نندارتون کې د نورو هیوادونو ترمنځ د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ وښودل شو، خو طالبان د خپلې ډلې سپین بیرغ د خپل اسلامي امارت بیرغ ګڼي. متحده عربي امارات چې د امریکا نږدې متحد هیواد دی د افغانستان د پخواني ولسمشر اشرف غني کوربه توپ کوي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په کونړ کې د پوهنې د ریاست چارواکي وایي چې د ماشومانو د ساتنې نړیواله مؤسسه یا سیف د چلډرن د کونړ په اتو ولسوالیو کې د ماشومانو د زده کړې لپاره 1500 کلیوال ټولګي جوړوي. دوی وایي چې د دې پروژې له تکمیل سره به 15,000 ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره شي. د دوی په وینا اوسمهال د کونړ په څلورو ولسوالیو کې سیف د چلډرن سل ټولګي لري چې سلګونه زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي.
د کونړ پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل د ماشوم ساتنې نړیوالې مؤسسې سره یې 13 ورځ یو هوکړلیک لاسلیک کړی چې له مخې به یې د مؤسسه د کونړ په اتو یخو ولسوالیو کې د ماشومانو لپاره 1500 کلیوالي ټولګي جوړوي.
1500 کلیوالي خونځي جوړوي چې راغې د جملې نه سل د چټکو زده کړو دي. پرون ورځ د دې افتتاح وشو. دا په اتو ولسوالیو کې دي چې اتو ولسوالۍ عبارت دي د وټاپور، درې پی، چپه دره، مروره، شیګل، اسمار، غازی آباد او خاص کونړ.
د هغه په خبره چې د ماشوم ساتنې مؤسسه اوس هم د کونړ په څوکۍ، نورګل، خاص کونړ، نارنګ او سرکاړو ولسوالیو کې سل ټولګي لري چې په سلګونو زده کوونکي پکې زده کړې کوي. ښاغلی اخونزاده زیاتوي چې د ماشوم ساتنې مؤسسې 150 حق زحمي ښوونکو ته د ماشونو ورکړه هم په غاړه اخیستې ده چې یادو مرستو سره د دوی درسي بهیر لا پیوړی کیدی شي.
150 معلمین منګلات په تدریسي حق زحمه باندې نیسي. د دې موږ سره ژمنه داسې ده چې 15,000 شاګردان ته هم د زده کړو محیط برابروي او دغه سی د یو سیم کې بعد شاګردانو تعداد د 15 نه نیولې د 40 ته پوري.
د کونړ اوسیدونکو هم د ماشوم ساتنې نړیوالې مؤسسې له تازه همکاري او خوختي او له نورو نړیوالو خیریه او مرستندوی ادارو د کومک غوښتنه کوي. د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی نثار احمد وایي
د ماشومانو د زده کړو لپاره دغه پروګرام ډیر موثر دی. موږ یې ملاتړ کوو. د نړیوالې ټولنې موجوده حکومت څخه غواړو چې دغه سی پروګرامونه برابر کړي. دوی د ماشومانو لپاره د زده کړې زمینه برابره شي، په رخصتیو کې به خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او د بلې خوانه به حق زحمي استادانو ته د کار او معاش زمینه برابره شي. موږ دا غوښتنه ده چې همدارنګه نجونو ته هم په دغه زده کړو کې برخه ورکړی شي او هغه هم د دې نه مستفید شي.
په کونړ کې په داسې حال کې د ماشوم ساتنې نړیواله مؤسسه یا سیو د چلډرن د پوهنې په برخه کې د 1500 کلیوالي ټولګیو د جوړولو 1500 ښوونکو ته د ماشونو د ورکړې او د نورو همکاریو هوکړه کوي چې د کونړ په ګډون په ټول هیواد کې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. خلک وایي په کونړ او نورو ولایتونو کې د نجونو ښوونځي جلا او په اسلامي حجاب کې به ښوونځیو ته تللې. نو طالبانو ته پکار دي چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل شوي دروازې پرانیزي. طالبان بیا وایي یادو ښځینه زده کوونکو ته به هم د شرایطو برابرولو وروسته د درس ویلو اجازه ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونې په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
په داسې حال کې چې طالبانو د ټولو مخکینیو حکومتي کارکونکو لپاره عمومي بخنه اعلان کړې، خو داسې ادعاوې هم شته چې ګنې طالبان پر خپله دغه ژمنه نه دي ولاړ. تازه په غزنی کې د محمد هاشم په نوم د مخکینی حکومت د یوه امنیتي کارکونکي زوی ادعا کوي چې پلار یې د طالبانو لخوا په بېرحمۍ سره وژل شوی دی. د طالبانو د حکومت د فرهنګي کمیسیون غړي دا ادعا ردوي او وایي چې ټول طالبان د عمومي عفو په اړه د خپلو مشرانو د فرمانونو اطاعت کوي.
د غزنی ولایت د لومړی امنیتي حوزې د قانوني امیر محمد هاشم خان زوی عبدالحی ادعا کوي چې پلار یې په دغه ولایت کې د طالبانو د ملي امنیت په ریاست کې په بیرحمۍ سره وژل شوی دی. عبدالحی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پلار یې له ټولو پوځي تجهیزاتو سره طالبانو ته تسلیم شوی و، خو په خبره یې طالبانو هغه 9 ورځې د ملي امنیت په ریاست کې بندي کړی و. دای چې د پلار د جنازې د ښخولو په حال کې و. ازادي رادیو ته وویل سره له دې چې د پلار د بند موده کې دوی ته د لیدنې اجازه نه ورکوله، خو د جمعې په ورځ په سهار یې په یو روغتون کې مړی ورته تسلیم کړای دی. دای وایي پلار یې په 13 کلونو کې په نظامی برخه کې دنده ترسره کړې وه، لاس کم عمره او کوچنی ماشومان ورنه پاتې دي او د ټول کورنۍ ژوند له ګواښ سره مخ دی. دوه ورځې مخکې هم له دې پیښې د زین الدین په نوم یو ډاکټر د خپل کورنۍ له درې غړو سره د بغلان په اندراب ولسوالۍ کې ووزل سو. د زین الدین زوی زین الله د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ناپیژندو وسلوالو یې د تیرې چهارشنبې په ماښام پلار او د کورنۍ نور غړي په ډزو ووزل.
دا پیښه د شپې په 2:40 دقیقو وشوه. ناپیژند وسلوال د عینکو او نقاب په کارولو مو کور ته راننوتل او د کورنۍ ټولو غړو باندې ډزې وکړې، چې د پلار په ګډون می 4 کسان شهیدان شول، 4 کسان ټپیان شول. موږ له چارواکو د مرستې غوښتنه وکړه او هغوی هم موږ سره ژمنه وکړه چې په دې اړه به څېړنې کوي.
که څه هم په ټولنیزو رسنیو کې د زین الله پر حواله لیکل شوی چې دا کار د طالبانو دی، خو ده په خپل ازادي رادیو سره خبرو کې دا ادعا ونه کړه. زین الله دا هم وویل چې دوی له هیڅ چا سره شخصي دښمنی نه لري او پلار یې د خلکو د روغتیا لپاره کار کاوه. له دې وړاندې هم د طالبانو لوري د دولتي کارکونکو د زورونو په اړه راپورونه خپاره شوي دي چې دوی رد کړی دي. د طالبانو په مشرۍ حکومت د فرهنګي کمیسیون غړي احمد الله وسیق په ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه طالبانو د عفو په اړه د خپلو مشرانو له لارښوونې سرغړونه نه ده کړې.
د افغانستان د اسلامي امارت مجاهدین د امیر المؤمنین د عفو فرمان او حکم ته کاملا اطاعت کوي او فرمانبرداري کوي. البته که په ځینو ځایو کې دغسې بعضې خلک شخصي خصومتونه لري یا بدي لري چې بدسرانه دغسې کارونه سوي، د هغو به حتما تحقیق او پلټنه کېږي، ولې په عموم کې د هغه فرمان فرمانبرداري سوی ده، اطاعت سوی ده او دغسې پېښه تر اوسه پورې له موږ سره نه ده ثبت سوې.
ښاغلی وسیق وایي چې د بښنې د فرمان له ورکولو وروسته د تېر حکومت ټولو کارکوونکو ته ډاډ ورکړل سوی چې خپل عادي ژوند ته د دوام ورکړي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د عمومي بښنې لارښوونه وکړه، خو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د پوځي او ملکي چارواکو وروستیو هدفي وزنو پېښو چې طالبانو ویلي دوی نه دي کړي، د تېر حکومت د کارکوونکو ترمنځ یو ځل بیا اندېښنې راپارولې دي. خلک له طالبانو غواړي چې د پوځي او ملکي مخکنیو چارواکو او کارکوونکو د عفو په اړه په خپلو ژمنو د عمل وکړي، امنیت ټینګ او د خلکو اندېښنې لري کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د روزګان ولایت ځوانان وایي چې طالبانو پر دوی یو لړ محدودیتونه وضع کړي دي. روزګانی ځوانان تور لګوي چې طالبان دوی آرام ژوند ته نه پرېږدي او اجازه نه ورکوي چې ګیری وخري یا د سر ویښتان جوړ کړي. د روزګان ولایت سلمانان بیا شکایت کوي چې کاروبار یې ډېر زیات بې خونده شوی دی.
د اورزګان ولایت یو شمیر ځوانان وایي په دغه ولایت کې واکمن طالبان په شخصي ژوند کې لاسوهنه کوي او تل دوی زوروي او ښه ژوند کولو ته نه پرېږدي. دغه ځوانان وایي دوی بالغ او عقل او شعور لري او په خپل شاو بد پوهیږي، خو بیا هم طالبان په دې خاطر زوروي چې ولې دې ژره خریلې، ولې دې د سر ویښتان جوړ کړي او داسې نور. لا ډلې د اورزګان ولایت یو ځوان حکمت الله ازادي راډیو ته داسې وویل:
معنی د موږ په کې نظام شو کړو، زړه مو ډېر ډاډه او وروره بهستان مو څنګه ژره به مو سره سمکړه ستان مو ډېر خوند ته کوي. اوس په دې نوې انقلاب کې موږ په هیڅ شي په خوند نه پېژو، واشو ګرمې کې وایته د دولت نه پاره چپه لای خو ورزي وروره وژره دی وجه دی کړی نه زموږ په خواهش دی څه کار لري وروره. د دې په شخصیت موږ کانو، موږ په شخصیت دې کانو، د خدای دې ګناز موږ په غاړه ده، کده دې په غاړه ده، کده ژره کده بهستان ارڅه ګناش ته غزم خپل په غاړه ده وروره دې چا کار نه لري.
د دغه ولایت یو بل ځوان چې نه غواړي نوم او ژغې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو هغه مهال وولي کله چې ژره خریلې و. دی وایي طالبانو یو ورځ د ژره د خریلو په خاطر هم بندي کړی و. د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې شاوخوا درې نیم لکه خلک ژوند کوي. په دې درې نیم لکه نفوس لرونکي ښار کې مومین له کلونو راهیسې د سلمانی دکان خلاص کړی. مومین چې د میدان وردګو ولایت دی او په همدی ولایت کې د سلمانی د همدی دکان لاري د خپل کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کول ازادي راډیو ته ویل چې د ډوډۍ د پیدا کولو د لارې هم د تړل کېدو لګوا فشار مخامخ ده. دی وایي د پخوا په پرتله په کاروبار کې شاوخوا نیوي سلنه کموالی راغلی دی.
پیدا له کارونه داسې ویشته پښتو دي چالو سو درې سو نه راته بدیږي نه کاشته نه د کار خوندسته چې اوس اقتصاد کمزور دی. هغه کارونه هغه پخوا چې هغه هیڅ نشته دي، بس بانکونه باز را تخلاشي، اقتصاد راته پالشي، وروره د پیسې وروره په کور کې انګار وړه نسته دي. مسافر یون دغه ته راغلی دی غو میدان وردګه سره ورک کې په خدای مریضانم پاتې دي، مشکلاتونه قرضدار یو پریشان نه په خدای ته واده خدای لرو. په ایران ته موږ هم نه پیژي، پاکستان ته نه ستلا وره مسافرې ځای خوند نه شته، خو د خپل افغانستان کې مې اړولې کوم د خدای پاک یو د خان رڼا کې بس یو کارم برابر.
یو بل سلمان وحید الله وای خوشاله دي چې طالبانو امنیت راوستلی، خو وای طالبان باید د دې د کاروبار په اړه هم فکر وکړي.
امید طالبان نشه خوشاله یو شامنیت ش کارونه په مخبوود دي باندې هم داسې زمينه مخته برابر کیسان کارونه جوړ شي. اوس خو پر حال ادا کارونه دي، پرون ما 200 کال دا کار کړای او په ټول را مخ کیم چې کار کوونو 3000 نیم زره 2500 یو راز زموږ کار وو. اوس کارونه نشته، بانکونه ګرده باندې څنګه په خوا نظم ووسم بعد ماغه نظم جوړ شي بعد د نظم نه سرغړونه نه کی چې اوس نو هغه زوړ کمان نه نو هغه علاقه د نوار چلان په مش باندې کوي.
ترینکوټ ښار کې اوس مهال شاوخوا 500 سلمانی شتون لري چې په هر یو سلمانی کې له څلورو څخه تر شپږو کسانو پورې کار کوي او دغه کسان به د طالبانو له واکمنۍ څخه مخکې دومره بوخت وه چې خلک به پلین کې ورته ناست وه، خو اوس دوی ټول لاس تر زنه ناست دي. روزګان ولایت واکمن طالبان بیا دا خبرې ردوي چې ګڼې دوی دي د ژرو خریلو په خاطر خلک وهي او یاد یې هم بندیانوي. د دغه ولایت د امنیت امیر کامران اخونزاده وویل چې دوی خلک د خبرو له لارې هڅوي څو ژرې ونه خري. په دغه ولایت کې که څه هم طالبانو په ښکاره توګه د ژرو د خریلو او یا هم د ویښتانو د جوړولو کوم اقدام نه دی کړی، خو ولې له دې وړاندې د دغه ولایت په ګاونډ هلمند کې د طالبانو له ادرسه په یوه خپره شوې خبر پاڼې کې لیکل شوي وو چې له دې وروسته هر څوک ژره وخري او یا هم موسیقي واوري نو د شریعت په چوکاټ کې به جزا ورکول شي.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو بکرد.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو د آزادی رادیو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې به په یو تحقیقاتي راپور کې واورئ چې ولې ځینې ایرانی چارواکي فکر کوي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره به د افغانستان د اوبو له بندونو څخه د هیواد ته د پخوا برعکس ډېرې اوبه ورپرېښودل شي. همداراز د ازادۍ او اوریدونکو په اونیز پروګرام کې ستاسو پیغامونه خپرو، خو اوس تاسو لا پیغامونو.
زه اچولا وای مولوی زاده منګرور د لیسې سرمعلم. مونږ ته د اشرف غنی په حکومت کې 206 اتیا کورو معلمینو ته د قرغی ولسوالۍ معلمینو ته نمرې ورکړ شوې. هغه نمرې د قول اردو په خوا کې وو. متاسفانه چې مونږ نمرې غصب کړې. مونږ 40 روپۍ سنکاریګانې هم کړې وې. د سنکارۍ د پاسه هغه کوټې جوړې کړې. پله شخصن لاړم د دې 206 اتیا معلمینو په نمائندګۍ مې ریاست جمهوریت عرایض شوبې ته عریضه وکړ. پارلمان د شکایتو دفتر ته مې بل عریضه ورکړ. وزارت معارف ته مې بل عریضه ورکړ. تر چا پوښتنه ونه کړو. پیر په احترامانه د طالبانو د چارواکو څخه خصوصا د لغمان د والي صاحب څخه هیله کوو چې زموږ د نمرو په حق له لازم اجراءات او اقدام وکړي. کنه نو موږ به د دې د لاسه هم بل چاته خو د شکایت مرجع نشته، صرف الله تعالی ته به شکایت کوو.
د بادغیس د ولایت حمید کوچه په دغه ډیرو خبرو شی نه جوړیږي چې هر څوک د یو ځای خبره کوي. فعلاً مملکت په انزوا کې دی، وزې دي، در به در دي، ډوډۍ نشته، قیمتونه ولت کړي دي. افغانان چې په خارج کې په داخل کې دي، پر موږ باندې سایمن سختي ده. راودي پاسیږي د خپل وطن دی آباد کې، شکر امنیت دی په وطن کې. هر څوک چې هر د هر لارې هر وظیفه زده ده، که ډاکټر دی، که انجینر دی، که حقوقدان دی، که متخصص دی، که پروفیسور دی، تاسې د خدای خیر درکړي که هر څوک یاس راسي خپل وطن ته، خپل وطن آباد کړي، خپل په امریکې پهالي کوي، سایمن خپل معدنونه راوباسي.
ما خو د ننګرهار ولایت د بډیکوټ ورسالۍ راغلي وو. موږ کابل کې به کار پیدا شي، بر بدر جوزو کارونه نشته. دا به اخلي څنګه چل کېږي؟ ولایت ډېره بده ده او لګي راغستې په دې رحم وکړي.
احمد همدر د لغمان نازادۍ رادیو ته دا پیغام پرېږدم. اسلامي امارت نصیب دا نرخونه ډېر زیات ورځ په ورځ جګېږي او باید چې دې ته جدي پاملرنه وکړي او نگرانی پرې وکړي، ځکه چې بیخي د ولس له وس نه وتلی دي. هر شی او واسه خلق ورته ګوري خو اخیسته نسی او خلق ډیر ناچاره او مجبوره او بیکاره سره مخ دي او باید چې دې ته ډیر نزدې نه پاملرنه وکړي نگرانی پې وکړي که بوجه هغه قیمت اسوي که کاټن هغه قیمت اسوي او کار تو کوي نو بس قیمت کې ډیر فرق راغلی.
دای کندی ولایت د کیجران ولسوالۍ نه ستاسو سره په تماس کې طالبانو دغه د کونړ په د مرمیو تر اوښتلو د پټکان له طرفه چې راوړي د دې مخنیوي ولې نه کوي او کېدای شي چې دوی ټول په خبر هم یو څه په خبر وي بیا مخنیوي نه کوي نه کېدای شي چې د پاکستان سره د افغانستان په ضرورت کلاس هم دی که نه وینو معنا د عمران خان چې راوړي افغانستان ته د شرارتونو د جوړېدا ټول انا وایي د افغانستان د ملګرتیا په خاطر به میرا وړم نه دی د مزد افغانستان ملګرتیا کوي بیا د مرمۍ ولې را باندې را کوي خدای سره الله هم دغه سه مسلمانان دي ټول پښتانه دي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي په مکړې د خبرونو لنډیستا.
د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش لا هم د افغانستان لپاره جدي خطر نه ګڼل کیږي. طالبان وایي د پروان په مرکز چاریکار کې پرونی حمله داعش ډلې کړې. په هغه حمله کې دوه طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د ترکمنستان ولسمشر وایي هیواد به له افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته ادامه ورکړي. قربان قلی بریدی محمدوف نن له تاس خبري اژانس سره په مرکه کې دا څرګندونه کړې دي. د پاکستان تحریک طالبان ډلې د صدر اعظم عمران خان دا ادعا رد کړې چې ګواکې حکومت له دې وسلورې ډلې سره د اوربان پاړه په خبرو بوخت دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د مړو شمیر تر 300 واوښت. د مړو دغه شمیر هم د پلازمینې واشنگټن ډی سي او هم باستن ښار د وګړو له شمیر سره برابر دی. په ګرجستان کې نن خلکو د ښاروالانو او محلي شوراګانو په ټاکنو کې خپلې رایې وکارولې. دغه ټاکنو ته تر ډیره د واکمن ګوند د ګرجستان درو یا ګوند د ټول پښتنې په سترګه کتل کیږي. او د امریکا د متحده ایالاتونو مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ له یو فدرال قاضي غوښتنه کړې چې د ټویټر حساب د بیا برحاله کېدو لپاره اقدام وکړي.
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له و د مخام تر او ورځې د ونی خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو له ختمېدو سره سم د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر شي. ایران لکلون رئیس افغانستان سره د اوبو پر سر اختلاف لري. د دوړو هیوادونو اختلاف د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د حکومت په ورستیو کلونو کې هغه محل لا زیات شو چې افغانستان د ایران پولې ته نږدې په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند جوړ کړ او پرانیستی. اوس ځینې ایرانی چارواکي هیله مند دي چې طالبان به د نسبتا ارزانه برېښنا او تیلو په بدل کې وهڅوي چې ایران ته ډېرې اوبه ورپرېږدي.
ایرانی چارواکي هیله من شوي چې د طالبانو له واکته رسېدو سره به د افغانستان او ایران د اوبو لانجه پای ته ورسېږي. له ډېرو کلونو راهیسې ایران پر افغانستان تور پورې کوي چې د هلمند له سینده د ایران د اوبو حق نه ورکوي او پر دغه سیند پر لپسې بندونه جوړوي. د مخکینی ولسمشر اشرف غنی د حکومت په موده کې پر دغه سیند د کمال خان بند جوړ شو او پر بخش آباد بند هم ډېر کار وشو. همدارس د کجکی بند دو هم فاس بشپړ شوی چې د هلمند سین اوبه ور بهیشي. د افغانستان مخکینی ولسمشر اشرف غنی د کمال خان بند افتتاح په مراسمو کې اعلان وکړ چې نور به افغانستان هیڅ چاته وړیا اوبه ور نکړي. د چې ایران ته اشاره درلوده وویل چې اوبه به د تیلو په بدل کې صادر کړي. د افغانستان لپاره د ایران پخوانی استازي ابوالفضل زهروان د ایران کار خبري آژانس ته ویلي چې د افغانستان له لوري د بندونو جوړېدا د ایران پر کرنیزو ځمکو خورا بد اغیز کړی. په سرحدي ولایتونو کې چاپیریالي ستونزې ډېرې کړي او د انسانانو او نورو ژوو پر ژوند منفي اغیز پرېښی دی. د کابل پوهنتون استاد او د علومو د اکاډمۍ غړی پوهان بشیر دوجال وایي باید د اوبو مسأله سیاسي نشي او ذخیروي بندونه نه یوازې دا چې د ګاونډیو هیوادونو اوبه نه کموي بلکې د سیلونو په محل ورته ګټه رسوي.
مونږ دا موضوع د سیاسي او استخباراتي مسلو نه را جدا کوو داسې په علمی شکل په اکاډمیک شکل او په تخصصي شکل سره موږ دا ډېر په دوستانه فضا کې د ضرورتونو له مخې او د نړیوالو قوانینو له مخې دا غواړو چې ګاونډیانو سره مطرح کړو او تر ټولو مشکل دا چې موږ باید دنیاوالو ته ووایو چې موږ صحیح ده ذخیروي بندونو ته هم ضرورت لرو انحرافي ته هم اما هغه ذخیروي بندونه زموږ باعث د دې ګرځي چې اوبه ذخیره کړو دا بیا سیلابونه نه جوړیږي او ګاونډیانو دا بیا تاسو ته هم خطر نهږي
خو ښاغلی زهروند وایي چې د کمال خان بند تر جوړېدو مخکې له هلمند سیند څخه هامون جهیل ته د کال 900 میلیون متر مکعب اوبه بهېدې خو اوس تر 800 میلیون متر مکعب لږ اوبه بهېږي هامون د افغانستان او ایران ترمنځ تر ټولو لوی جهیل دی چې راز راز مرغان او ژبې پکې اوسي طالبانو په 1990 لسیزه کې له دې کبله چې وچکالی وه او ډېر لږ ورښتونه شوي وو د کجکی بند اوبه بندې کړې چې له کبله یې هامون تقریبا وچ شو ایرانی چارواکو په ځلونو د اشرف غنی حکومت په دې تورن کړی و چې د امریکا تر اغېز لاندې بندونه جوړوي څو ایران د اوبو له کموالي سره مخامخ شي خو افغان چارواکو د ایرانیانو دا تورونه ردول ویلي چې افغانستان برېښنا او د مځکو د خړوبولو په خاطر د بندونو جوړولو ته اړتیا لري د افغانستان حکومت یوازې پر هلمند سیند نه بلکې د افغانستان په نورو سیمو کې هم بندونه جوړ کړي دي د طالبانو تر واکمنۍ دوه مخکې د افغانستان د اوبو د تنظیم د ادارې د معلوماتو پر اساس پر 12 بندونو کار روانو چې د هغو له منځه په بدخشان کې د شورابک بند او کابل ته نږدې د شاو عروس بند د جوړېدو چارې بشپړې شوې دي ایرانیان د افغانستان له لوري د بندونو جوړېدا د دوه هیوادونو د 1993 کال د هلمند سیند اوبو د موافقې خلاف بولي خو افغان چارواکو ویلي چې ایران ته تر هغه څه زیاتې اوبه پهیږي چې په موافقې کې یادونه شوې ده ځینو افغان چارواکو دا هم ویلي چې ایران په خپل خاوره کې له افغانستان څخه د وربهیدونکو اوبو لپاره ګڼ بندونه جوړ کړي دي ځینې ایرانی چارواکي بیا ادعا کوي چې افغانستان تر خپل اړتیا زیات بندونه جوړ کړي دي دوی وایي چې ایران به طالبانو ته په ټیټه بیه برېښنا ورکړي او طالبان به وهڅوي چې په مقابل کې د اوبو په برخه کې له ایران سره معامله وکړي د بندونو متخصص انجینر خلیل احمد دادم باور لري شدار چې د افغانستان د بندونو په جوړولو کې گاونډیان شریک کړل شي
گاونډي وادونه سره باید یو کانفرنس جوړ شي د دوی سره دا مسله مطرح شي چې دا اوبه صحیح ده چې مونږ ذخیره کوو هم افغانستان یو غرنۍ هواد دی زراعتي مزکه کدوې سایه ولري دوی ته معلومیږي چې څومره مونږ مزکه لرو او څومره اوبه ذخیره کیدای شي یعنی دا اوبه چې ذخیره شي په هغه اندازه د ګاونډي واده د پاره هم در مفید دی کولای شي چې سرمایه گذاری یا پانګونه جذب کړي په افغانستان کې حتی د ګاونډیان څخه استفاده وکړي
تیره میاشت ځینو نړیوالو رسنیو وویل چې وروسته له دې چې ایران د تیلو صادرات بیرته پیل کړل طالبانو د ایران په لور د هلمند سیند اوبو مخه خلاصه کړه خو په نیمروز کې د طالبانو ولایتي چارواکو دا خبره رد کړه چې ګنې دوی د کمال خان بند دروازې خلاصې کړي چې اوبه ایران ته وبهیږي کمال خان بند 9 میگاواټ برېښنا تولیدوي او 1,040,000 هکتار ځمکه خړوبوي
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم په دې هله چې یو خوشاله اونې مو تیر کړی وي په دې اونې کې هم تر ډیره اوریدونکو راته د طالبانو لراته ګروسته په ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت او د غراز نورو اړوندو مسلو پیغامونه پریخي دا پیغامونه اورو په دې خبرونه کې موږ د دبليو اف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام له ویان سره مرکه هم لرو دا مرکه ورسره راځي خو راځي په فایل کې ستاسو پیغامونه واورو
دا طالبانو امیر المؤمنین ته ما دا ارزو ده چې په دې باندې په دا مملي چیز شې باندې ده خلک سره دا نه لانجه جوړوي او ګیره چې هر څوک فری دي خو سنت دي سنت رسول صلی الله علیه وسلم دی کنه پر په ګناګار ده صحیح ده دغه خطا څخه کار ده معمولی چیز شي باندې ما اړی کېږی چې مونږ داسې یو داسې یو دا ټوله دنیا ته معلوم شوی ہے ټوله دنیا پیژنې دنیا کې اسلام ده دنیا ټوله په اسلام راغلی ده هر سړی اسلام پیژنې شکر الحمدللہ مسلمان یو قسم دې مو پر رب چې زه د یوې پلټۍ طرفدار نه وم زه لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ طرفدار یم نور د هیچا طرفدار نه یم نه زه پلټۍ غواړم نه زه بدشاهي غواړم نه زه کورسۍ غواړم برای مهربانی افغانستان ډېر غریب ډېر زبردله حکومت دی ډېر تباه شوی ډېرې کونډې یتیمان ماشومان دي نو دومره کار وکړئ چې دغه ټول داسې سره راټول کړئ د دغه غم وخورئ ښه اوس تا نه څه نه یو بل تپوس کوم دا تپوس در نه کوم چې دغه هغه چې وو د بیرغ چې وو دا خو د اشرف غني هم نه وو دا د خلقیان هم نه وو دا د پرچمیان هم نه وو دا خو یو افغانستان زوړ نشان وو په دې باندې د جماعت عکس وو دا تاسو را وغورځوه په پښو باندې په لګاته کښې خطۍ په جماعت کښې په لګاته خېږي جماعت لنګوئ نو دې باندې خو څه د کوپر نشان نه وو لګېدلی دا خو موږ د پلارانو د نیکانې شی وو په فوري د بیرغ د اسلام ودروئ د افغانستان بیرغ دی دا د افغانستان نشان دی.
السلام علیکم. زه عبدالله احمد د هلمند ولایت نه ګرمسیر ولسوالۍ اسلامي عمارت نه مې غوښتنه دا ده چې اقتصادي حالات ته ډېر توجه وکړي. افغانستان نن یې داسې بغلان راغلی چې اوس یو کتک خوړي حتی تر 1,000 پاکستاني کلدار رسېدلي دي. یو خوا خلک بیا وزله دي او د بل خوا شان داسې ګران شي د دې مسؤلیت به ښځو چا په غاړه وي ولې دا خلکو ته توجه نه کوي ولې دا اقتصاد توجه نه کوي هیله ده چې دا بیې لږ کنټرول شي.
نام بیا هغه هم دی چې یو لارې سر خلاص کړي د حکومت ته یو نیکي د هغه ورکړي چې د غوړي ارزانه چې داسې کارونه سره خراب دي ولاکه دا بیا هغه هم دی چې د نامې ته یو نیکي مرسته را شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو. هیله ده چې جوړ روغ بس. زه جاوید افغان یم همدا لحظه د میوند ولسوالۍ څخه درسره په اړیکه کې یم. زموږ د امارت د لوړپوړو کسانو څخه دغه هیله ده چې دا خوراکي توکي د لږ ارزانه کې بیې ډېرې لوړې شوي دي. که دا درته وایم چې یوه ډبه غوړي په 2,500 کلدارې دي نو دا 2,500 کلدارې د یو غریب دپاره بیخي ډېرې ډېر شی دي. نو زموږ دغه هیله ده چې ژر تر ژره اقدامات وکړي او دغه خوراکي توکو بیې څه ارزانه کړي. وسلام په احترام.
د ازادۍ راډیو محترمو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه هلال یم له اروزګان ولایت شوري ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه له طالبانو وروڼو څخه البته د ټولو طالبانو څخه نه بلکې د بعضو طالبانو څخه خصوصا چې زموږ په سیمه کښې حاکم شوي د هغو څخه دا شکایت کړمه چې دوی له کومه رئیسه دلته حاکم شوي دي مخکې د دوی په شخصي اډو یا بازارونو کښې زموږ دوکاندارانو څخه هره میاشت د شاروالۍ په نوم باندې پیسې ټولولې خو متاسفانه د دې پیسو هېڅ آبادي نه معلومېدله هېڅ کاروبار یې نه معلومېده حتی موږ په دې باندې هم نه پوهېدلو چې دغه پیسې چېرته ځي او کومو جېبو ته لوېږي یا په څه کارو باندې مصرفېږي. اما متاسفانه اوس چې مرکزي بازار یې له شوی دی ټول دوکانداران مرکزي بازار سره انتقال شوي یو تقریبا دوې میاشتې یا درې میاشتې کېږي چې اوس دلته هم هر میاشت پیسې ټولېږي خو د دې پیسو هېڅ کار نه معلومېږي او هېڅ لارې نه معلومېږي چې دا پیسې چېرته ځي او په څه کار باندې مصرفېږي. حتی په بازار کښې د دوکاندارانو لپاره تر اوسه پورې هېڅ آبادي کار هم نه دی شوی. تقریبا که درته ووایم چې صرف یوه دانه او پاشم یوه ورځ کښې نه ده شوې چې د دوکاندارانو څخه دا دوړې او ګرځونه ورک شي. دا خبره شوه. بله خبره دا چې دغه د پیسو ټولول په داسې ترتیب باندې کېږي چې نه د میاشتنۍ کرایې نوم ورکول کېدلی شي نه د مالیې نوم ورکول کېدلی شي او بالکل د شاروالۍ نوم خو هېڅ نه شي ورکول کېدلی په خاطر د دې باندې چې دوی دا پیسې هره میاشت له موږ څخه ټولوي په داسې شکل باندې ټولوي چې په دوکان کښې موجوده مال ته ګوري. کله چې په دوکان کښې موجوده مال ډېر ولو نو ډېرې پیسې له دوکاندارانو څخه اخلي او کله چې مال لږ وي نو بیا لږ پیسې اخلي. نو دا نه مالیه ده ځکه مالیه په کال کښې یو ځلې ټولېږي هغه د دولت عوایدو یا د دولت بودیجې ته جمع کېږي. اما شاروالۍ هم په داسې شکل باندې نه کېږي ځکه شاروالۍ د موجوده مال څخه کار نه لري.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو همکارانو ته مو اول سلام دی. زه مولوي اسام الدین د کندهار د ولایت شاولي کوټ د ولسوالۍ اوسېدونکی. زه دا ستاسې د طرفه څه دا پیغام فلاني عمارت
و مشرانو ته دا پیغام پرېږدمه چې مسلمانانو ورونو 1400 کاله د دې جهاد پرته ولا هغه د پاره د اعلا د کلمة الله چې هغه د توحید کلمه ده دا 1400 کاله که هر څونه مسلمانان په دې باندې قرباني شوي دي خو د دې د اجرا او د اعلا د پاره نو مسلمانانو ورونو نن هغه کلمه د توحید پر ګدارانو لیکلې ده هغه پر زرنجانو پر ریړیو پر دوکانو حتی په مردارو شریو کې پرته ده کوم وخت کې چې هله جل جلاله حضرت بابا آدم علیه الصلاة والسلام پیدا کړي په خپل قدرت الهي روح ورله راورکړي بابا آدم علیه السلام وایي وایي چې کوم وخت کې ما سترګې رڼې کړلې زما سترګې پر عرش ونښتلې خو پر عرش باندې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله لیکلې وه مسلمانانو ورونو دغه کوم بیرغان چې نن کلمه پر لیکلې ده دا د پر ځای د عزت او هغه د مجاهدینو د وسېدو هغه که قمنداني وي که ولایت وي که ارګ وي که سرحدات وي دا د اسلام نشان دي په هغه ځای کې وځلوي چې د عامو خلکو څخه دې ټول شي او پر هر ځای چې دا بیرغان ځوړنده کېږي هغه د سپین بیرغ پر هر څوک دی دی اوادار وي چې زه بیرغ ځړوم د کلمې د سبب څه بیا نه ځړوي زه د کندهار ولایت د پنجوایو ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم زما د ټولو مجاهدینو ورونو څخه خواهش دي چې په افغانستان کې هر شي ته نرخنامه کښېږدي او بل مې د دغه څخه مجاهدینو څخه دا خواهش دي چې هر شي ته نرخ کښېږدي
دا آزادۍ رادیو ټولو نازور مینهناکو اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ به وئ. تنګیوال له وردګو څخه درته دغه پیغام ثبتوم. هیله مې له طالبانو د حکومت څخه دا ده چې زر تر زره دې د معلمینو معاشونه حواله کړي، ځکه اوس معلمین د ډېرو ستونزو سره مخ دي. نو یوازینۍ نفقه یې هغه هم د دغه ښوونځي د مکتبو څخه وه، ځکه د مشکلاتو سره مخ شوي. هیله مې لا آزادۍ راډیو څخه دا ده چې زما پیغام نشر کړي او زر تر زره د معلمینو معاشونه حواله کړي.
بلې ابراهیم له پکتیکا نه خبرې کوم. دلته پکتیکا کې ډېر څه چپاول جوړ ده، یا نورې پوستې وسایل خرڅېږي ورځبانېوري مخه یې ونیسي. دا څه رقم وطن دی، دا څه رقم ساتنه ده.
السلام علیکم زمرا سلیمان ولې خانجان مخکې مې دوه پیغامونه صاحب ته د حالات د مخکې نظر صاحب ټول حالات باندې پیږي مخکې وخت کې مې پیغامونه ورته د حالات ښه سره ویني دا حالات بيخي سره بیرخم دلته مشکل نه هرګي تمامش په تجاوز روان د زمې درې بيږي به حالات بیرخم درې مشه او شپه نه ورځ د باندې کې درې وړي غلط سم ا دې ما مشکل زه بیره مجاهد سره شي کې ته یدون خپل تلګې شي ما سره مخکوي شي یاد شي نه چې دا شي لغونه پښتنو کې چې زه وایم دې ما خبره نه مخکې ما ورینا غو سال تاسو په دونه دی باید راځه د څه ګورم یو مې اسه یو کیدو شپې وته لیږه والد لوګر امر ورکړی مداګه چې مشکل حل کړي یو مې اسه په یو دیش پیزه دیش ورځ کې دا مشکل دا د څه ونه کتل چې د حالات تعبیر زمو تی ویل داسره هم چل د خدای د څه دزرت زره وګور د حالات به رقم تجاوز روان د بیخي ګرګوري د شپې خوب لرم دی ورځي
زنه یب جان یم دی کابل ولایت نه واړه ما د سندری نشته په څه د سندری باندې سی دی په څه چې دا سندری به خلاص شي دا غوړې موږ یو ارزو ده د سندری باید خلاص.
سلامونه احترامات ازادي رادیو ته. بدل سلام زمانہ بلکې د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکی مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي. هغه ځکه چې زمونږ افغاني ټولنه ټوله یو غریب ټولنه ده او په تیر نظام کې هم د ملکی مامورینو لکه د مکاتب او معلمینو معاشات ډیر کم وو او د 2000 روپو جګولو کاذبه وعده یې ورسره هم کړې و چې خدای جل جلاله هغه فاسد نظام وړنګاو. نو اوس مولا امارت اسلامي نظام دغه غوښتنه ده چې د دوی د معاشاتو په اجرا عاجل اقدام وکړي، ځکه د سوال په بوج رنده نه ګرځي خلق نور غربت او لګي داسې ورختا کړي چې حد نه لري. نو د امارت اسلامي د لوړ پوړو چارواکو مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې د معلمینو او ټول ملکي مامورینو په معاشاتو باندې عاجل اجراءات وکړي تر څو دوی هم د الله جل جلاله پر وړاندې له مسؤلیت څخه خلاص شي. ومن الله توفیق.
زه عبدالمتین یم د کندهار څخه. په تېر حکومت کې په پولیسو کې مې دنده درلودله. دغه طالبان چې راغلي دي زما یو انډیوال په پولیسو کې دنده درې کاله اجرا کړې وه چې هغه یې مړ کړي سارې ځینې پرېکړې په کندهار ښار کې د غره په کلي کې. او بیا زه ونیولم ما ته یې ویل چې ته خو کافر یې. بیا یې پښې راپورته کړلې دوه واره یې بېسده کړلم. زه د نړیوالې ټولنې او د جهانیانو څخه دا غواړم په ټول افغانانو باندې غږ وکړي چې ملي پاڅون وکړي. دغه نه د ښځو حقوق مني، نه بشري حقوق مني، نه قانون مني.
اورم السلام علیکم. زه د هرات د ولایت څخه خبرې کوم. امریکا وایي چې حقوق بشر په افغانستان کې پایمال دی. آیا دا حقوق د افغانانو نه دی چې دا پیسې کنګل کړي دي په بانکو کې او د بانکو پیسې ولو خلکو ته نه ورکول کیږي؟ آیا دا د افغانستان د خلکو حقوق نه دی؟ آیا دا د حقوق بشر پایمالول نه دی؟ السلام علیکم.
سلامونه د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو ته. هیله من یم روغ جوړ خوښ او خوشحاله اوسی. دا چې اسلامي امارت تر یوې میاشتې نه زیات وخت وروسته چې واک ته رسېدلی دی او تر همغې ورځې نه وایي چې پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه پرانیستل کېږي، خو تر اوسه هېڅ درک ونه لګېدو. نور دې مونږ په انتظار کې نه پرېږدي. خپل وروستۍ پرېکړه د اعلان کې که شروع کوویم او که نه شروع کوویم، ځکه چې تعلیمی کار کال نور په خلاصېدو دی. نو دا چې یوه ورځ وخت هم وځي ستونزې ډېرې راولاړېږي. نو پوهنتونونه د طالبانو نه غواړم چې زر نور پرانیستل شي.
بله السلام علیکم. زه د لغمان ولایت کرغی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زمونږ د طالب چارواکو څخه دغه یوازینۍ غوښتنه ده چې دوی د مهرباني وکړي دغه کوم منصوبین چې دی دوی ته زر تر زره خپل دغه یونیفورم مشخص کړي. دغه د تېر نظام یونیفورمي بل نوی یونیفورمي چې تر څو د دوی دغه معلوم شي او خلک یې وپېژني. د طالب په نوم هر چا اوس ټوپکونه راپورته کړي دي او د طالب په نوم استفاده کوي. باید دغه ته جدي پاملرنه وکړي. وسلام.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه. په دغه پیغامونو او دغه راز د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې اکثر اوریدونکو راته له بیلابېل ولایتونو د ناوړه بشري او دغه راز اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې دي. د ژمي پر رسیدو په افغانستان کې بیلابېلو نړیوالو ادارو اندېښنه ښودلې چې ممکن شاوخوا 40 میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا پیدا کړي. په همدې تړاو مې د ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام له ویاند وحید الله امانی سره مرکه کړې. په پیل کې مې له ده نه پوښتلې چې د نړیوالو دغه اندېښنې څومره پر ځای دي.
په افغانستان کې متاسفانه یا له بده مرغه بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی او دا اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي. موږ هم خپلې جدي اندېښنې د نړیوالو سره له خپلو هغو مرستندویانو سره چې په افغانستان کې بشري فعالیتونه د ډبلیو پروګرامونه په ځانګړي ډول دوی مالی لګښتونه ورته برابروي هغوی سره هم شریک کړي. نو اندېښنه زیاته ده او جدي ده، خو ځینې امیدونه ځینې هیلې هم شته. ډبلیو پی په استازیتوب که زه ووایم چې زموږ ټول پروګرامونه نه یوازې دا چې پخوانی پلان شوي برنامې او پروګرامونه مو په ټول افغانستان کې روان دي، جریان لري. موږ نور هم هغه خپل ظرفیت او وړتیا لوړه کړې، د لوړېدو په حال کې یو. د خپلو مرستو د رسولو هغه که په سرعت سره وي، پر وخت، په موقع او په مناسب ځای او خلکو، مناسبو خلکو ته باید په وخت ورسیږي. دغه اقدامات تر لاس لاندې دي او عملا کار هم پرې روان دی او عملا کار هم ترسل کیږي، یعنی چې عملا خلکو ته کومکونه رسیږي، توزیع روانه ده. البته دا کومکونه لا تر اوسه هم محدود دي، زکه د WHP یا د خړو نړیوال پروګرام کوم امکانات چې لا په خانه په واکل لرل هغه امکاناتونه استفاده کیږي او ډېر داسې اندېښنه شته چې نوې مرستې کومکونه غذایی مواد یا خوراکي توکي دا پر وخت او په موقع ونه رسیږي نو موږ هم له ځینو ستونزو سره مخامخ کېدای شو چې هغه د خوړو خوراکي توکو د سټاکونو د خلاصېدو او دغه راز پر وخت رسېدو ژمی را روان دی. لکه تاسو چې وویل د افغانستان ډېرې داسې سیمې شته چې ورته د لومړۍ واورې ورېدو سره لارې بندېږي
او نو په دې هیله چې ژر ورسېږي مرستې او مخکې له دې چې واورې په افغانستان کې ووري حداقل بیړنۍ مرستې ځای پر ځای سي. اوس پوښتنه دا ده چې دغه ژمې لپاره WFP څومره ژمنې ترلاسه کړې دي او څومره به تاسو وکولی سئ چې مخکې د سړو له رارسېدو یا مخکې د واورې له ورېدو مخکې وکولی سئ دغه زیانمنونکو ولایتونو کې سټاکونه ډک کړئ یا هغه کومې زیرمې چې تاسو لرئ هغه بیرته ډک کړئ ځکه هلته وایي مواد په خلاصېدو دي؟
بله، زموږ اندېښنه هم همدا ده او په نړیوالو غږ هم همدا دی. تاسو ولیدل د سپتمبر په 14 نېټه فقط دوه اونۍ مخکې په جنیوا کې نړیوالو د افغانستان د خلکو لپاره د بشري مرستو په موخه د 1 میلیارډ نه زیات امریکایي ډالرو د مرستو اعلان وکړو، اما دغه مرستې هڅه نه دي چې هغوی اعلان وکړو او دا عاجلاً د هغو بشري ادارو چې هغوی په افغانستان کې فعالیت کوي د هغوی لاسرسی ورته دا خطا ممکن وي یا شونتیا ولري. ځینې داسې پروسیجرونه دي چې دغه باید طی شي، ځینې اوږده پروسیجرونه دي او ډېر نور کار وي چې تر څو کولای شو موږ دغه مرستې ترلاسه کړو. بیا د هغې په سر تاسو ته معلومه ده چې افغانستان داسې یو مارکیټ نه دی چې موږ ټول خوراکي توکي چې ورته اړتیا لرو د خپلو برنامو پروژو له لارې چې باید خلکو ته ورسوو موږ کولای شو د افغانستان دننه ترلاسه کړو یا خریداري کړو. د بېلګې په توګه که موږ ووایو، زموږ اوس د خوړو د اوړو په برخه کې موږ د داخل د افغانستان نه ټول خریداري کوو او ما نور خوراکي توکي لکه غوړي لکه دال او ځینې نور خوراکي توکي چې هغه په افغانستان کې په هغه اندازه نشته چې موږ باید د موږ ټولې اړتیاوې پوره شي، نو موږ مجبور یو چې هغه د منطقوي مارکیټ او یا هم د نړیوال مارکیټ نه واخلو. د دې انتقال افغانستان ته هم ډېر وخت نیسي، ځینې وخت هم په میاشتو دوه درې میاشتې لا څلور میاشتو پورې وخت نیسي. نو دغه ټولو ته په کتو سره زموږ هیله او زموږ تلاش او زموږ ټول کوشش هم همدا دی چې داسې لارو چارو باندې کار وشي چې دغه مرستې په هر څومره عاجل چې وي د هغه بشري ادارو په واک کې ورکړل شي چې هغوی په سیمه کې په افغانستان کې په داخل د افغانستان کې دننه دوی فعال دي، حضور لري او دا امکاناتو او اړتیا ورسره ده چې دا خلکو ته ورسوي. په دې باندې کار روان دی او ان شاء الله هیله شته.
بله،
هم تلاش ټول همدا دی چې مخکې له دې چې لارې بندې شي هغو سیمو کې چې اړتیا ورته زیاته ده موږ په کافي اندازه خوراکي توکي ورسوو او ذخیره کړو.
بله، عملي څه یوه اندېښنه دا ده چې اکثره بشري ادارې د افغانستان وتلې دي، خصوصا وروسته تر دې چې طالبان واکمن شول پر افغانستان باندې. اوس مهال چې دغه تقریبا یو نیمه میاشت وته د کابل کې د سیاسي بدلون لپاره د WFP حضور په افغانستان کې څومره د پام وړ دی او دغه راز د نورو بشري ادارو حضور د مهال په افغانستان کې څه ډول دی؟
WFP د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې وړې اوږده مخینه لري. د 1993 کال راهیسې په دوامدار توګه پرته له دې چې خپل اپریشن بند کړي یا هم ودروي یا وځنډوي تقریبا 8-15 کال کې چې په افغانستان کې فعالانه حضور لري او اوس هم په ټول افغانستان کې څلور دېرش ولایتونو کې زموږ حضور مغسې دی، بلکې زیات شوی هم دی. ما مخکې وویل چې موږ خپل وړتیا لوړوو، برنامو ته مو انکشاف ورکړی، وسعت ورکوو، پراختیا ورکوو تر څو وکولای شو واقعا هغه خلک چې افغانان او هغوی د خوراکي توکو له پلوه بېوزلې دي او اړتیا لري زموږ مرستو ته، موږ د دوی تر څنګ ولاړ یو او ولاړ به وو تر هغې چې دوی زمونږ مرستو ته اړتیا لري. نو زه د نورو ادارو په استازیتوب پورته نه شم ویلی، خو WHP فعالانه حضور لري په بشپړ ډول او زمونږ سره نورې بشري ادارې د ملګرو ملتونو ادارې دغه راز انجوګانې هم دوز د تاسو ویلای شم چې د سلو نه زیات د سلو شاوخوا کې انجوګانې دي، هغه افغاني انجوګانې دي او یا هم نړیوالې انجوګانې. دوی زموږ سره کار کوي، د سینار یا د امکان په توګه زموږ پروژې تطبیق کوي. دوی هم شته او د ټول وړتیا او ظرفیت هلته موجود دی چې د مرستې
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی ویاند وحید الله امانی و. اوریدونکو په همدې سره دغه پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخان نه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شمېره دا ده 00422211415. شمېره بیا وایم 00422211415.